Radio.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. د معمول سره سم د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې پایلو. پایل سهارنی نیم ساعته خبري مجلې کو. په پایل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د 2009 شاین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمیر وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د جوزجان ولایت د لیلی دښتې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللي دي. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. په شمال کې د 2009 شاین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 2009 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر
د دې عملیات دښمن تلفات داشتن
او
بیش از 18 نفر. خغلی رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن 22 کسان وژل شوی او 13 زیات نور ټپیان دي. په تلفاتو کې تاجکستانی او چچنایی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونو او قرارګاوي چې ډېر کلکی جوړی کړی وي زموږ د ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوی دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې 2 مخکې پایل شول. دا جوزجان ولایت د لیلی دښتې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي وایي چې دوی شاوخوا 40,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په قره حوال، میرزا ولنګ او څو نورو سیمو کې له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي غلام قریادار چې ګڼ شمېر څاروي یې مړه شوي ازادي رادیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل. دی وی زموږ 40,000 وری د واورو د ورخت لاندې شول. 2048 او هتا ل او بخي 248 او هتا ل دی زیات زمام رشل ټول تر واورو وریا لاندې پاتیو. ځانمل مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. خود سر پل د والی ویان زبی الله مانی د پیخي پاړه به خبري و. خود وزادي رډیو ته ویل چې په قرخول او میرزا ولنګ سیمو کې د وسلوال مخالفانو ولکده او دوی له ځانمنو سره هیڅ راز مرسته نشي کولای. د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو 2 بیړنۍ پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون هغه غونډې ته معلومات ورکړل چې وچکالۍ له کبله د مالدارانو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر اشرف غني په ګډون پارک کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي کارتیاوي نو دا پلان تر 9 پورې هم تمدیدېدای شي. د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې خپل سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایي وکیلانو د ایران او لویدیځ ترمنځ د موافقې یو ډېر ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 12 په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلې او غوښتنه یې کړې چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووسي. په هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیا او فرانسوی د پارلمانونو 1500 غړو لاسلیک کړی ویل شوی موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بیساری او دقیقه څېړنه وشي او د یورانیمو د غني کولو زیات شمیر تاسیسات یې له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر کم شي. برتانیا، جرمني او فرانسې د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې او سوریې تور لګولې چې د سوریې دوما خارته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوک کې کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو له منځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پر نوویل موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکو د سوریې له رژیم سره ګډ کار کوي څو دوما خارته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د څېړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري غونډه کې دا تیورونه بې معنا او واضح دروغ وبلل. لویدیځ هیوادونه پر دمشق تور لګی چې د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې په دوما خار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. او سلګونه اعتراض کوونکي نن د ارمنستان په پلازمینه کې له پولیسو سره لنخت ورسته د پولیسو لخوا نیول شوې دي. پرون د اومې پر لپسې ورځې لپاره مظاهره چیانو د ارمنستان د صدر اعظم په توګه د پخواني ولسمشر سرش سرکیسیان د غوړه کېدو پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو. سرکیسیان له دې مخکې د اوږدو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر و. نیکول پاشینیان چې د مظاهرو مشري کوي له اعتراض کوونکو غوښتي چې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د جمهوریت په چوکۍ راټول شي. د پولیسو ویاند ویلي د دې مظاهرو 106 ګډونوال هغه مهال ونیول شول چې پولیسو له اعتراض کوونکو څخه دولتي ودانیو ته د غځېدلې لارو د پاکولو هڅه وکړه. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د راروانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکولو سپارښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د ورو بهیر په اړه شکایتونه شته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې سره له دې چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د نلیکې سروې پیل شوي، خو لا هم د دې پروژې د لګښت په ګډون ځینې نه حل شوي مسلې شته چې دا پروژه یې ټکنۍ کړې ده. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت په دولت خبرې شوې، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي لا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خین نه دي. په دې موضوع هم ریپورټ دراوړو. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. لویدیځو رسپانو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړ جاړی وکړي. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. دوستانو بیا هم ستړي مشي. دا خبرونه د میر احمد صافی په همکارۍ درته وړاندې کوم. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی د راروانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزارت هم ویلي چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پایل په اړه خبرې کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
یو ونی وروسته لدی چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پیل شو، ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې پرون د دې کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه
جلسات داشتیم با رهبران حکومت و همچنان با رهبری شورای
صلح و همچنان د حکومت لمشرانو د سولې د عالی شورا او د حج او اوقاف و وزارت لمشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې د والیانو د عالمانو د شوراګانو او د سولې د عالی شورا لخوا پراخ ملي کمپاینونه پیل کړي سو د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد زیات شي او لدې ملي پروسې سره مرسته وکړي. د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي سو د انتخاباتو پر ورځ ل خپل د حق څخه محروم نشي. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر او غړو سره له پرونی کتنې ورسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه ونې کې له خپلو کورنیو سره یو ځای د نوم لیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. ښاغلي غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او پتیرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو لکبله خلک پر انتخاباتو بې باور شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې سږني انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راه‌های تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست. بنان تهیه فهرست
د شفاف انتخابات او یولاره د رای ورکونکو د نمونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکره پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه وسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یوه میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه په پام کې دي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی د را روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په را رسیدلو رپورټونو کې خلکو شکایت کړی دی چې په سیمه کې یا د رای ورکولو مرکزونه کم دي او یا دغلته د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر په اړه سم کمپاین نه دی شوی او دا بهیر ورو روان دی. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې مرکزونه کم دي او باید زیات شي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې ټاکون د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د فراه ولایت په مرکز کې د نوملیکنې مرکزونه ډیر کړي. د دوی په خبره ټاکل شوی وایي د فراه په مرکز کې د ټاکون لپاره د نوملیکنې 40 مرکزونه پرانستل شي، خو د دغه څخه تر اوسه یوازې نیم پرانستل شوی دی. د دوی په خبره د فراه د ښار په نږدې سیمو کې هم د نوملیکنې مرکزونه نشته او دا کار د دې لامل شوی چې خلک د نوملیکنې پروسې ته درشه نه کړي. دوی زیاتوي چې د ټاکون د کمیسیون د نوي طرزالعمل پر اساس په هر مرکز کې چې نوملیکنه وشي نو رای هم یوازې هلته ورکول کیږي، نو ځکه دوی لری مرکزونو ته نوملیکنې لپاره نشي تللی.
فریدون ما د فراه مرکز اړوند نو بهر د کلی اوسیدونکو، ډیره د خوشنۍ خبر د فراه مرکز اړوند نو بهر کلی چې ډیر نږدې دی مرکز ته، د ځکه تر اوسه پورې دغه مرکز فعال شوی نه دی او نوملیکنه ثبت شروع نه دی. نو زموږ د دولت څخه تخوایش او هیله هم ده چې د مرکز اړوند سیمې چې دی د کلک ولسوالۍ کې تر اوسه نه همنی ګواښته هغه کدی نس لري کولی مرکز اړوند لکه شمالګان، نوبار او داسې نور کلی کې باید فعال شي ځکه پر خلک وته ونیږي چې رای ورکړي او دغه نعمت خبر خمنس
تر اوسه پورې خو په خوشینۍ سره چې نه دی پالیسوي او که په ولسوالۍ کې نه پالې کوي نو د دولت څخه دا توکویل چې د نوملیکنې دفترونه یا مرکزونه هغه په نږدې کلي کې چې د مرکز په اړوندې په هغه کلي کې پالې کړي.
له بلې خوا په فراه کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی هڅې پیل کړي چې نوې اونۍ هغه مرکزونه چې د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې دي پرانیزي. په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د فراه د مرکز په کچه د 40 مرکزونو څخه 15 پرانیستل شوي او 15 نورې د امنیتي ګواښونو له امله تر اوسه تړلي پاتې دي.
40 مرکز موږ په مجموع کې د فراه په ولایت کې لرو چې د فعلاً دپاره 15 مرکز عملاً موږ کار شروع کړی او 15 مرکز نظر خود ورته دیدن چې تر اوسه هغه نه دی فعال شوی. امیدوار یم چې په راتلونکي هفته کې ان شاء الله دغه 15 مرکز چې تړل شوی دي تړلي پاتې دي تر اوسه هغه مو فعال کو.
د یادونې وړ ده چې په فراه ولایت کې ټوټل 234 د نوملیکنې او رای ورکونې مرکزونه ټاکل شوي. تر اوسه د ولسوالۍ یو مرکز هم نه دی پرانستل شوی. په فراه کې په تیره اونۍ کې د نوملیکنې بهیر هم څناڅه پوڅ شو در شوی او درون چارواکو په خبره یوازې 2023 تر اوسه په دغه ولایت کې د نوملیکنې په بهیر کې ګډون کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر او همدارنګا د نور چمتووالي پر موضوع د پوخانی افغان ولسمشر د لومړی مرسیال محمد یونس قانوني پر سرګندونو هم یو ریپورت لرو، خو مخکې تر هغه پام وکړئ دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
د امریکا پوځي ورځپاڼې سټار اینڈ سټرایپس په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزه پیل کړې، په لومړي ځل تر عراق او سوریه په افغانستان کې ډېر بمونه غورځولي دي. ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواکونو د میاشتني راپور په حواله لیکلي چې امریکایي الوتکو په تیره مارچ میاشت کې په افغانستان کې 309 بمونه د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو ویشتي دي. په داسې حال کې چې د لیکوال په خبره دا شمېره په عراق او سوریه کې 294 ته رسیده. د ورځپاڼې په لیکنه په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو غورځول سوي بمونه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په لوړ شمېر کې ول. سټار اینڈ سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال تر فشار لاندې راغلي، د دغې ډلې پلویان په افغانستان کې په ډېرې دوشکاري. ورځپاڼه د امریکا د پوځ په حواله لیکي امریکایي او افغان ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 90 تنه داعش وسلوال وژلې دي چې ډېری یې د شمالي ولایت جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې ول. خو د لیکوال په باور د امریکا په دې تر ټولو اوږدې جګړې کې چې اوس یې 18 کال دی، طالبان د یوه عمده ګواښ په توګه پاتې دي. سټار اینڈ سټرایپس د امریکا د هوایي ځواکونو د راپور له قبله لیکلي چې په 13 مارچ میاشت کې د امریکا هوایي بریدونو په پرله پسې ډول د طالبانو د شبکو او د هغو عایداتي سرچینو تخریب ته دوام ورکړی، او د غرازی په ټول افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کېدو په برخه کې د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې ده. د آسترالیان ورځپاڼې بیا د آسترالیا د یوې سناتورې پاولین هانسن له قوله لیکلي چې وایي آسترالیا باید د توندلارو وسلوالو پر وړاندې د فشار راوړلو او سیمه ییزو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د ون نیشن یا یو ملت په نوم ګوند مشري سناتور هانسن چې د شنبې په ورځ افغانستان ته تللې، آسترالیان ته دا خبره کړې ده. دغه سناتورې ویلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه یې معلومات اخیستي دي، او لازمه ده چې آسترالیا په افغانستان کې خپل روزنیز رول ته دوام ورکړي. سناتورې هانسن روانونه په افغانستان کې د استرالیا سرتیرو ترلیدو وروسته ویلي که چیرې استرالیا له جګړې ځپلې افغانستان څخه ووځي، نو طالبان به بیرته راسي او موږ به بیرته میدان ته راځو. نوموړي دا سفر یوه ښه تجربه بللې ده، او وایي دا یې وموندلې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا خطر ته په کتو په افغانستان کې پاتې کېدل سمه لار ده. آسترالیان ورځپاڼې همدارس د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت یو متخصص او څېړونکي رودګر شانهان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د ډېرېدو هدف دا دی چې امریکا غواړي د روزنې او د هوایي ملاتړ له لارې افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي. دغه څېړونکي د امریکا د دې اقدام بل هدف دا بولي چې د ده په وینا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لپاره د پښو ځای پرې نږدي. اوسمهال په افغانستان کې 300 آسترالیایي سرتیري دېره دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د پوخانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت او عدالت والی ټینګار کړی. نوموړي پارون په کابل کې وی غونډه ته څرګندونه کړې دي. په اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان ریپورت ته.
د پوخانی ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکنې د پس بهیر په اړه اندېښمن دی. محمد یونس قانوني چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو او د پوهنتون د استادانو یوې ګډې غونډې ته وینا کوله، په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار وکړ.
ما امیدوار هستم چې در تاریخی که 28 میزان سال جاری است،
هغه وایي زه هیله من یم چې در روان کال د میزان پاتې وشتمه له ځان پرته شفاف او عادلانه انتخابات ولرو. له تخنیکي امنیتي او د سیاسي ارادې له پلوه لږ او ډېرې اندېښنې لرم. له تمې خلاف کمو خلکو نوملیکنه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ښه سیګنال نه دی.
در زمانش سوال وجود داره.
خغلی قانونی د جمهور ریاست په انتخاباتو هم چې ټاکل شوی ده په 2019 میلادي کال کې تر سره شي، په شفافیت ټینګار کوي او ویل چې د یادو انتخاباتو د شفافیت او د وخت په اړه قوي سوالونه موجود دي. نوموړي وویل چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې باید د 2014 کال د انتخاباتو سناریو تکرار نه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د روان مریز کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ټاکلې ده. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو 15 ورځو کې څه باندې 6000 کسانو په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه پڅ بهیر خلک او سیاستوال اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو، سیاسي ګوندونو او احتمالي کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو په شفافیت دقیق سار وکړي او خلک نوملیکنې ته وهڅوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ډاډ ورکوي چې د نیول شویو میکانیزمونو او تدابیرو پرېنا کې به شفاف، سراسري او عادلانه انتخابات ترسره شي.
جناب قاضی صاحب په مجلس کې یاد کړی دا چې دا د افغانستان د غونډو خلکو تقاضا ده، د کمیسیون تقاضا ده، د نظام تقاضا ده چې موږ یو ښه انتخابات ولرو. د خلکو ونډه په کې اړینه ده. هغه تدابیر او میکانیزمونه چې په کمیسیون په مخ کې نیولې دي، هغه هم د دې تضمین کوونکی دي چې یو ښه انتخابات به انشاءالله چې پاتې شي د میزان کې ولرو.
د یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو، ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو هم په دې اړه بلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
آزادی خبری مجله اوری
دوستان زموږ غلاس هدا یی راډیو نه اوری. سره لدی چې په افغانستان کې د تاپی پروژې یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان د غازو د نلیک سروې پایل شوه، خو له هم د دې پروژې د لګخ په ګډون سینې نه حل شوه مسلې شته چې د پروژې ټکنې کولای شي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان په هرات ولایت کې د ټاپی پایپ لاین د سروې کار پیل شوی او ټاکل شوی دی چې د سش کال په منی کې د دې نلیکې پر جوړولو کار پیل شي. روټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې د دې پایپ لاین د جوړېدو په لار کې لیدل کیږي. د دې اژانس پر اساس لومړی ستونزه دا ده چې مرستندویانو ته قناعت ورکړل شي چې د دې پایپ لاین چې پر جوړېدو یې $8 میلیارډ لګیږي پیسې ورکړي او خصوصي سکتور په دې پروژه کې پانګونې ته وهڅول شي. افغانستان د دې نلیکې په سلو کې 15 لګښت په غاړه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان په یو مرکه کې د پانګونکو په اړه ویلي دوی فکر کوي چې دا پروژه چې په تیرو 150 کلونو کې عملی نشوه څرنګه به په 2 کلونو کې تطبیق شي. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې پروژې ملاتړ کوي، خو امنیتي اندېښنې پر خپل حال دي. تیره میاشت وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې حمله تیزی کړې او یو شمېر افغان چارواکو وویل چې د طالبانو د حملو انګیزه دا ده چې د ټاپی پروژه عملی نشي. که دا 1800 کیلومتره اوږده نلیکه بشپړه شي، په وسیله به د کال 3.5 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته ولېږدول شي. افغانستان به د دې پایپ لاین له لارې د کال 15 میلیارد متر مکعب غاز مصرف کړي چې ورسره به د افغان کورنیو د ژوند او پخلی په طریقه کې لوی بدلون راشي. د آسیایي پراختیا بانک سیمه ییز مشر ساموئل تومیویا وایي بانک یې په ټاپی پروژه کې د افغانستان د ونډې مالی لګښت مهیا کوي او نړیوال بانک له غاز څخه د برېښنا د تولید او سرې د جوړولو لپاره فیزیبیلیټي سټډي یا سروې کوي. د همدارزول په هرات کې به چې د افغانستان دریم ستر ښار دی، کورنیو ته غاز وغځول شي او د برېښنا د تولید لپاره به همکار واخیستل شي څو د جوسو یا د میوې د اوبو د تولید فابریکې پرې فعال شي. د تومیا په باور دا به هرات پر یو صنعتي ښار بدل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي شرکت یې دې ته لومړیتوب ورکوي چې له ګازو څخه په خپله برېښنا تولید کړي. د شرکت په دې غور کوي چې د ټاپی د غازو لپاره چیرې برېښنا کوټ جوړ کړي. د په عین حال کې وویل د ټاپی پایپ لاین تر بشپړې دو او لالارې پاکستان او هندوستان ته د غازو تر رسیدو مخکې افغانستان له ترکمنستان څخه اضافي غاز اخیستلی شي. په پام کې ده چې د ټاپی نلیکې لالارې پاکستان او هندوستان ته غاز د 2000 میلادي کال تر پایه جاری شي.
آزادي رادیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا خودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړې وکړي. میرمن مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په ګوند کې ځینو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له هغې طرحې سره مخالفت ښودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ د پراخ اقتصادي یووالي غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې ځینو هیوادو هم له دې طرحې سره مخالفت ښودلی، خو میرمن مرکل چې اوس یې د جرمنی د صدر اعظم په توګه خپله څلورمه دوره پیل کړې ده، پرون په برلین کې له ښاغلي ماکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا وښوده. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د جرمنی او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر وي، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. هغې زیاته کړه: موږ غواړو چې د جون تر پایه د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې په ګډ سیستم کې د امکان تر حده پرمختګ وکړو. که موږ غواړو د اروپایي ټولنې په قلمرو کې آزاد تګ راتګ ته دوام ورکړو، نو یوه مهمه ستونزه به حل شي. موږ یوې ګډې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لرو. جرمنی او فرانسه به په دې اړه جدي خبرې وکړي چې موږ په سوریه او حتی په اوکراین کې څه کولای شو، او باید د خپل اقتصادي او پولي یووالي رغونې ته هم دوام ورکړو. خو په راتلونکي کې د ثبات او رقابت او نور مسایل هم شته. مرکل او ماکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني صدر اعظم د ماکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا میرمن مرکل به د اروپایي ټولنې په مالی جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د ماکرون ملاتړ وکړي کنه. مرکل او ماکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي.
او سم په مکلی یو ار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې د ګنشمیر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. دوی وایي په وژل شوو کسانو کې تاجکستانی او چچنی وسلوال شامل دي. دا جوزجان ولایت د لیلی دختې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله نورو سیمو ته بول د واورې او ګلې د ورېدو له کبله له منځه تللې دي. د افغانستان د کرنې او بوله غول او مالداري وزیر وایي د مالدارانو د سرویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی دی. د جرمني، فرانسې او د برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې خپل سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. امریکا متحده ایالاتو پر روسی او سوریه تور لګولې چې د سوریه د دوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په موسیله په دې ښار کې د مشکوکي کیمیاوي حمله په ساحه کې د شواهدو د لمنځوړلو هڅه کوي. دوستانو، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دینه چې آرش همایون راشي یو بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه. نوم یې محمد یاسین ده.
تاسو څه کار کوئ؟
دلته تدارکات او په شوبه کې کار کوم. د ریاست مربوط کارونه چې د خریداري دا کارونه پر مخ وړو.
تخپلې د کومه برخه کار کوئ؟
مدیر د فرمایشاتو دند سر تر رسو.
مدیر د فرمایشاتو کوم کارونه کوي؟
څه پېښنیادونه ریاست د خریداري یا د څه لوازم په کاری میس چوکي یا څه نور شیانې ضرورت دي خپل د ریاست یا د امریتونو د ولایتو
کې. که تاسو ویلس د خریداري برخه کې.
او
ځینې کسان وایي د خریداري کې ډیره ګټه ایدا څنګه؟
بیا څو اندازه ګټه په کېشته خو چې کنټرول یې وشي بیا
مثلا یو ورقه په ورو په اخلي په دوی لیکي د څه باندې کوي؟
نه د څه خاصیت څنګه کیږي د څه
لیک لیک خو کیږي
بس نه هغه شخص پورې اړه لري که صادق شخص خو نه کوي او که صادق نه وي کوي.
د تاسو په نظر په کار کې صداقت څومره مهم ده؟
هر کار کې صداقت نه کار پر مخ نه ځي. صداقت ایمانداری خو په کار کې ډیره مهمه ده. په صداقت سره کار وکړي سړی چې دلته راځي ساره ته بجې تر مازیګاره پورې نو وخت هم ځای کیږي. بچ راشي په خپل کار کارو کی پلان به دورته ولری د سینه چ دنن کار سبا ته پریدی ډیر مهم ده صداقت
تاسو دې څه کار کوي کنه کوم کار ډیر درته سخت ده
کارونه خود دومره سخت نه دي آسان دی اول ور لک سخت سره به سره بالا چی بیا سخت نه
په دفتر کې دی همکارانو چلند څومره په کار باندې ښه غیزه کوي البته ښه چلند یو کله کې تریخ چلند کیږي
ښه چلند مینه محبت زیاتې کار پر مغزی د همکارانو ته من بعد همغږی وي کام غږی نه وي کارونه کې زیات ستونزې را مسته کیږي په خپل وخت سره نه رسیږي که چېرته همکارانو ته من همغږی نه وي نو کار پر مخ نه ځي په خپل وخت سره نه رسیږي زیات ستونزې بیا را مینځته
کیږي خیر
اوسې جوړ اوسې کور